درنو اوریدونکو السلام علیکم لسبه جیشوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام پکې اوریدای شي. لومړی د دې سات خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې طالبانو ته درانه مرشوب لاړولې ده. او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت د ایران اتومي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو مخکې له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغان دولت او طالب مرکچانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوی غړي نادر نادری او د طالبانو ویان محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبري وکړي. په دوحه کې دغه مرکه چند تیر سپتمبر په 12مه خبرو ته کښېناستل، خو له نږدې درې میاشتې وروسته تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکه چانو ویلي کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند بحث تر ټولو مهمه مسله وي. تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې د بحث لومړیتوبونه به څه وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 18 میلیونه نیالګیو پیښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال یو طرحه ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرحه په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 18.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
شاغلی ناصری هم دراز ویل سشکال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېشته. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا شکایتونه دادي چې د ایښودل شویو نیالګیو سمه پالنه نه کیږي. ټاکل شوې ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 کال کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیو نندر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. هغه په یو مرکه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو تر هر راتلونکي ونې پارلمان ته وړاندې کیږي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیري په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړي او درنه مرشوب لې وراړولې ده. د دغه وزارت له خبر پانې سره سم طالبانو پرون په ډنډ ژیړې او معروف ولسوالیو کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې وکړې چې له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول او په لړ کې 13 تنه وغوښل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. په خبر پانه کې راغلي چې نیول شوې کسان څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. په ورسیو کې په ننګرهار کې له جنایي جرمونو د خلکو شکایتونه ډېر شوې دي. په کابل کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د دې ډول جرمونو په وړاندې د مبارزې مشري په غاړه اخیستې او اوس ویل کېږي چې لشته لږه په پلازمینه کې دا ډول جرمونه تر یوې کچې کم شوې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار داره چې امریکا له ایران سره اتومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیرونی وویل له ایران سره اتومي موافقې ته بیرته ستنېدا سخته کار دی. خدای په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکي حکومت مشوره وکړي. د وویل د ایران سره د 2015 کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې به اعتمادي لا ډیره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. پولیس وایي لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلیو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته ډبري او لرګي واچول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په ورستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسی. د نوي قانون له مخې رسنۍ اجازه نه لري چې د پولیسو څیرې وشي. او د جاپان فضائي اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیږو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لري سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایا بوسا دوا ستور بیړی څخه جلا شوی بو. هایا بوسا دوا ستور بیړی په 2014 میلادي کال استول شوی و او په 2018 میلادي کال ریګو سایرګی ته ورسید، خو مخی تر دی چې له هغه بیرته د مځکه خواته راوګرځي هلته یو نیم کال سروي وکړو د هغه د سطح نمونه راټول کړي. کپسول چې په یو ثانیه کې په 11000 کیلومتر سرعت د مځکه اتموسفیر ته داخل شوی وو، بل اخر د استرالیا په کوپر پدیسمه کې مدل شو. دا کپسول به د سیډنو لپاره د جاپان د فضائي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپله نه دي. تفصیل اسد الله الدین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. له دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوی نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسی چې موږ یې جوړو.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکو نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخته مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2500 ته راټیټ شي. له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او کچیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلې ځواب کړي نه دي. خو میلی ویلی افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکي د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړه پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلی وو که بریالی شي افغانستان کې به 2,500 سرتیری پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ورسپانو نن تر ډیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د غونډې په باب لیکنې خبرې کړي. دغه ورسپانو ته ناجیه صافی کتنه کوي.
مسیر ورسپانې د مصالحې د عالی شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې له څو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي، او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصار ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولی، ځکه چې په وینا یې له یو اړخه پکې ځینې مهم سیاسي مشران نشته او له ځینو اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشت سپرسپانې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د کارونو پیل ته په اشارې سره لیکلي، کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلی چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته ننوتي، او افغان مرکچی پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسیدلی او اوس په اجنډا خبرې کېږي. د سرمقل لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیوا دولتي ورسپانې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوی او لیکلي چې د ولسمشر غنی له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړې ملي اجماع شته، او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورسپانې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي، او همدا لورې د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور یې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. ورسپانې ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې دا هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقل لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالد ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایدن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بیل لري چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایدن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسي د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جان کيري وشلې. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنکړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایره شي. ستارز اند سترایپس د ورسپانې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ترامپ د حکومت له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورسپانې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ترامپ د